السلام علیکم دشن بده د غبرګولی یا جوزات سره وشتما د جون څوار لسما د اتو بجو په دیو ساته خبرونه کی د ترکیه ولسمشر ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. نن د مور ورځ ده خو ګڼې افغان ښځې قربانې خبرې نه دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د اوس سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه به نیسي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنو پروګرام خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې په لسګونو ښځو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په داسل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خو متحده ایالات په د دې هیواد تر خوا ولاړ وي او سولې ته د رسیدو د هڅو تر څنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یکشنبه په لسګونو ښځو د یوه سوله ییز لاریون په لړ کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغه ښځو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده دغه راز له طالبانو وغوښتل چې لانجې د خبرو له لارې هوارې کړي. په جلال آباد کې دغه ښځې د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او د امنیې قمندانۍ ودانۍ نیولې خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلی قتالی په خبره د نښتو په لټ کې د امنیتي ځواکونو شل غړي ټپیان سوي چې د دریو وضعیت نازک دی. قتالی دغه راز طالبانو ته هم په نښتو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. یو سرچینه وایي چې د کندوز د خانآباد ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سو. په دې ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي. په خانآباد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د خانآباد ولسوالۍ مرکز تیره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوی دی. سرچینه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ توپخانې غونډې ته شاتګ کړی دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې نن سهار د خانآباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني له ټولو تجهیزاتو سره د دوی لخوا نیول سوی دی. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړي تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس ترخده کېدو وروسته مړ سوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د پکتیا چارواکي وای په ګردیز کې د وی پوسټې سرویشت پاتونوال د مهماتو د خلاصېدو لقبل د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی دی. د پکتیا والی محمد علی فدایی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
سلویختو کسانو چې دی پاتونوال دی هغوی تر اخیره پوری جنگی دی او اما دا چې لاري ټول ماین شوی فرشوی ولې اکمالات یو څوز منشي ول نو لدی عمله هغوی اثر شوی.
د راپورونو پر اساس وسلولو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیلو سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته ورسید. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د اکشن می پورز د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې ګډون کوي. د سفارت د اعلامیې لمخې د هیئت په ترکیب کې د سوداګرۍ او صنایع وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت به د غبرګولی یا جوزاله څلورویشتمې تر شپږویشتمې د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پنګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړې، تېره شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ سوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوس تر صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناتو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د سل میلیون ډوزه واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره یوولس میلیارد ډوزه واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کانفرنس ته وویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین ترڅنګ یو میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوې ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسید. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوې ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپېتو غړیو ورته مثبتې او نه پنځوسو منفي رایې ورکړې. د نوې ائتلافي حکومت مشري د سختریز ملتپال ګوند مشر نه څلوېښت کلن نفتالی بینت کوي چې پرون یې د نوې صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوې نوې ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې ترڅنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان هم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډېر ژر له افغانستان نه ووزي، او له کله چې دوی له دې هېواد ووزي هغه یوازنی د اعتماد وړ هېواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبر اعلان ته په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدینې په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسېدو په وروستۍ مرحله کې دي، په دې معنا چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده، هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي، خو هغه جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریه او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني، ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسئله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دي په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي، که نه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هېواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد امنیت ته پر اندېښنو سربېره په دې هېواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هېوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هېواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلي چې د افغان ملکي ادارو د جوړولو لپاره ملکي سلاکاران په دې هېواد کې پرېږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هېوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هېوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیځ کې د وړمې ورځې د چاودنو دوی قربانیانې د افغان فلم کارکوونکي وي. نور په یوه راپور کې
خاندی په افغان فلم کې د فلمونو د نندارې د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم نندارې ته چمتو شي. خالدین نه دی خبرې چې د ژوند د فلم شیبې وروسته شوي. په هغه تصویر کې چې همکاران وي له دوی په موبایل کې اخیستي خپل مخونه یې په ټکریو پټ کړي. خالدینه بی خبره چې ډېر ژر به عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپله فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي دوی اوس نشته چې وشرمیږي او د کمرې مخه ونیسي. وسوازید تیکه تیکه شوه په همدې سادهګۍ سره. د اغلی کریمی دغه دوه ځوانې همکارانې کابل په لویدیځ کې په پرله پسې دوه چاودنو کې د 15 نورو کسانو سره ووژل شوې. دوی چې په کوم موټر کې له دفتره د کور په لور روان وي د دشتې برچی په سیمه کې پرې چاودنه وشوه. اغلی کریمی آزادی رادیو ته و.
سیبی لیوی نیمی او فاطمی لیوی میاشتی رئیس دلتا کار کهو. نوی یو پروژه پیل کریوا. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه و او شپک برخی درلوده. افسانی را تلولی او لیکلی. دیر خی او آرامی انجونی و.
د طیبه کاکا محمد ایوب آزادی رادیو ته وویل چې فاطمه او طیبه د کوچنیوالي ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار ترڅنګ د هنرونو په برخه کې ماسټری کوله. د محمد ایوب په خبره طیبه د پلار تر مرګ وروسته له خپلې مور او دوو وړو خویندو وروڼو سره یو ځای د کابل په لویدیځ کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ورپه غاړه وه. د طیبه موسوي او فاطمې محمدي مړي ورک وو، خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپېژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلق به پخپلا لزانه دفاع تر پاسیږي.
مجبور نه کنم خلق ما مجبور وای چې خپل دفاع خپل وکړي. دفاع د هغه ورځ لپاره چې هویت لګو اکثر شي او دا دفاع مشروع دفاع ده.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د عامه اړیکو رئیس محمد هدایت د خاغلی خلیلی د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیځ د امنیت طرحه به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د غبرګولیا جوزا څلورشتمه د مور لورځې سره برابره ده. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته ورغلی چې ګڼ کسان د خپلو میندو لپاره د ګلونو د ګیډیو دالیو اخیستلو ته ورځي.
جوزا څلورویشتمه هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه نمانځل کیږي. خوشته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بې خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یوه څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړې ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یې سم، ځکه دا ګل وړم کېدی شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بېرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپله دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې ویسم.
مرځه چې و مور ته د خپلو اولادونو لخوا د دې ورځې نمانځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې نمانځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شاید د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړې وایي که چیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچیان نه وای وژل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیواله ورځ مالیدل نه خو لیدل نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه لمانځل شول.
اجمل چې د کابل په نوی ښار کې ګل پلورنځای لري وایي کرونا او روانې نامنۍ د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
افغان
میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډګر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی، وایي د مور روز هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده، اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل شوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سوي اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخې وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
د مور د ورځې په مناسبت مو راپور واورید. په افغانستان کې ګڼې میندې د اقتصادي ستونزو له کبله سختو کارونو ته مجبوره سوي دي. په کندهار کې 900 کډوالو او بې ځایه سویو ښځو ته د بېلابېلو مسلکونو د زده کړې امکان برابر سوی دی. په یو راپور کې تفصیل اورئ.
لسګونه میرمنې دلته حرفوي زده کړې کوي چې مسلکي سي او د کورنۍ د نفقې پیدا کولو جوګه سي. د کندهار د ښځو چارو ریاست اړوند د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې د رایشګري، خیاطۍ، کورشنی، لا هندارو جوړولو دغه شپږ میاشتني لنډمهاله کورسونه د هغه میرمنو لپاره دي چې تازه هیواد ته له کډوالۍ راستنې سوي او یا هم د کورنیو جګړو له امله بې ځای سوي دي. د دغه کورسونو دوو ګډونوالو شمسی او نادیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپلو کورونو کې خپل کار پیل کړي. د حرفوي زده کړو د دغه مرکز ښوونکي بیبي روشان ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د لاسي کارونو په ځانګړې توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات سوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د ښځو لیوالتیا هم زیاته سوې ده.
چې ټوله د دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوره ده. اوس په خپله باندې یوه دانه درشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېره خوشحالي خلک
پاینی وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روقیه چکزی وایي د حرفوي زده کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نورې به هم وروزل شي.
په دې برخه کې زموږ سره مسیکو دفتر واده کړې ده او اوسنی زموږ هغه خونې چې مهاجرین راغلي دي، څنګه هم ولایتي بې ځای سوي وي، ولسوالۍ بې ځای سوي خویندې، نو هغو دپاره هم پلانونه ترلاسه نیولي چې پرې نږدې ورته چې اوسي موږ به بیا هم څو چې ریاست کړم حرفوي زده مرکز دې ته پراختیا وکړي چې تروس ته دوی نومکنه چې بیا ګلو ده او خویندې چې دوی مهاجر سوي دي بې ځای سوي پوز کدی کدی اگریم کی بیا هم تو اس پر طرف مشخص کرنا کو حیاتی بوی اور اس کا بوی
د شوز چار ریاست چارواکی وای فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوی پوره کړای شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوس به دا واورئ چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستوي کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل ورستۍ غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وباسي، له دې هیواد سره په سمبولیکه توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلی چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناټو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مقالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیون ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2,442 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا دا شمیرې براون پوهنتون راټولې کړي، ځکه ناټو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وژل شوي وي. وروسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډیر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 40,000 زیات ملکیانو ته تر 9,000 ډیر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 50 ډیر مخالف جګړه مارانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ به د ناټو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل شوی د بهرني ځواکونو له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې له افغانستانه ووځي، د ناټو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سټار د یو افغان الاصل کاناډایی په اړه لیکلي چې یو پزړه پوری کار یې کړی دی. د 2 کلنې هنګامه امیری د 6 کال د کډوالۍ د نړیوالې ورځې ایموجی طرحې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرحه د 1 شنبه په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خپره سوه. دا طرحه 2 لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لویدیځ څخه یو آسماني رنګه زړه نیولی دی. د تورنټو سټار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. امیری تورنټو سټار ته ویلي چې دا طرحه د مینې ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینې سمبول دی. تورنټو سټار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له امیری غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کې دا ایموجی طرحه کړي. امیری ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه سوه. په مقاله کې لولو چې امیری تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای سي دا طرحه پر ټویټر خپره کړي او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي.
او اوس مې بهرنی مسأله. د نړۍ د اوسترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچي د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه نیسي. دغه او هیوادونو چې د G7 په نوم یادیږي، دغه راز له بشري حقونو د سرغړونو له کبله هم چین وغنده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G7 د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچ د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د 3 ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواښي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کې ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یوه هېواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ پر وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پرون په لسګونو ښځو په یو سولهییز لاریون کې د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې جګړه ودروي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د پکتیا چارواکي وایي په ګردیز کې د یوې پوستې څلوېښت پاڅونوال د مهماتو د خلاصېدو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلولو ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف پرون هم په بامیان کې د څو ولایتونو د بایسکل ځغلولو د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد 1 میلیارد ډوز واکسین مرسته کوي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لښت توپیر نوې ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې 12 کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د مهمو خبرونو ولندیز مولا ازادي راډیو ووري تفصيلي د ازادي راډیو پر وی پانل وستلې سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز د پروګرامونو په څو شیبو کې اوریدلې سي د انصاف پلټک او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام ترغه مخ کې یو راپور لرو. په کندز ولایت کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې صحي سپارښتنې په پام کې وساتي، بې له ضرورته د باندې ونه وځي، ماسکونه وکاروي، له یو بله لږ تر لږه 2 متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون پاک پریمینځي، خپلې خولې پزې او سترګو ته د لاس نه ور وړي. په کندز کې خلک وایي چې د کورونا وبا سخت اغیزمن کړي دي. تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سي.
د شل کلن عبدالمتین 28 کلن ورور چې په کورونا وایرس ککړ شوی، اوس مهال د کندز په کووېټ 19 روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاسه ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د ده د ورور په برخلیک اخته نه شي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېیمې څپې کې په کووېټ 19 روغتون کې د روغتیایي خدمتونو کچه ښه شوې ده، ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي سا ورکولو په دستګاهو سنبال دی. 50 کلنه زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووېټ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
یو زوی ما، یو مې سړی ده، یو مې زوی ده، مې دلې ورو زوی ده، حالات ډېر بد. او خدمت نه ټول مونږ راضي یاسو، ډېر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډېره سخته ده، ډېره سرخه ده، ډېر خلک تلفات ته رسېږي، ډېره بده ده، ډېر خلک پشت خون ته ورسول. هر څه چې دواګان ډاکتران کوشش کوي نه کېږي، هر څه چې کوي.
خو د یو شمیر کندوزیانو په خبره چې لا هم زیات شمیر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي، او لا هم دې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل:
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده، بابېزه یې مه ګڼئ، بې باکي مه ورسره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاب کېږي، مریضانېږي. بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال، خپل ګاونډ، خپل ټول وګړي به مصاب کوي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 60 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په کندوز کې اضافه دي و د پڅنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دی او موږ کاملا چمتواله لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت منه په مراتبو زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي.
د کندوز د کووېټ 19 روغتون د 500 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري. اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینه وو په ګډون 350 تنه بستر دي. د کندوز د کووېټ 19 روغتون مسؤل ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندوز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندوز ولایت یو له هغه شپږ ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیخي مخپزيتي دودي. ځکه په ډیر کمی مودی کې موږ ډیر زیات مثبت پیخي ثبت کړي او حتی په روختون کې د بستر د ظرفیت کچ هم لوړ شوې ده. خو د لومړی صفې په پرتله موږ چمتواله لرو ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړی.
کندوز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په ډیریدو دي. د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او ښایي رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
انصاف پلټکی یو چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شمدی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازري په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله موږ ځنګونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایته د محمد کریم خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله د معلولیت حقوق واخیست خو په روان کال کې نه دی اخیستي. اوس به کریم خان په خپل ستونزه ووایي.
مشکل مې دا و چې صاحب نه نویم کال ماشونه د منګه چې دي نیمې را کړي دي او نیم له شلو پیرونه بانک ته ډېر ورغلم چې ورسمه را ته وایي چې وروره ګوله تا ماش نه داواله سوی ټول افغانستان خلکو دسې خلک زه تاته ښیمه چې هغه بایومیتریکي دغه الکترونیکي تذکیره هم نه لري او دوی اخیستي دي ماشونه مکمل په دوه قسطو کې ورکړي او زمونږ ماشونه چې دي ورور دي ما خپله دي ما شخصاً ماش ته ده دا ورور نیمې را کړی ده او نیمې نه ده را کړی نیمې هم کال مخکې را کړی ده او نیمې دپاره چې ورځمه نو راته وایي چې تا ماش نه ده اواله سوی ما الکترونیکي تذکیره جوړه کړې چې بایومیتریک دپاره مې سبتینام کړی دولسم د اجازه وخت را کړی په دولسم د اجازه باندې ورځم بایومیتریک به هم خلاص شي په وزارت کې نو زمونږ ماشونه ولې نه اواله کېږي ولې نه کېږي داسې خلک شته دی چې هغه ورور ټول اخیستي ټول افغانستان اخیستي بېخي الکترونیکي تذکیره نه لري هغو اخیستي دي په دوه قسطو کې او زمونږ ماش نه اواله
د څه شي ماشونه تاسې غواړئ؟
دا دی خپل د مایګت ماش
په څه شي کې معلول شوی دی؟
غریب کاري م همداسې په سارا باندې مایوب شوی.
نو په سارا څنګه مایوب شوی؟ جنګ و کوم انفجار شوی او څه شی و چې ته مایوب شوی؟
ورکه ماشوم ما صاحب مال می چراو په غره کې او په بم باندې وختلم مایوب شوم دغه مې د مایوبیت سبب
دا غین ورسته تاسو اسناد فرمې دا ورقه جوړ کړې کتابچه می تابچه د جوړ کړې
صاحب کتابچه لرمه تقریبا دا
شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیرا بیا د روکوسو عزیزانو د خبرونی مینوالو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او په علاقمندۍ سره د خپلو رادیوګانو څنګ ته ناست یاست د نن ورځې دغه خبرونه چې ما ته روشن برابره کړې ده تاسو ته وړاندې کوم د نن ورځې په خبرونه کې مو بیا هم هڅه کړې ده تر څو ستاسو هر څه زیات شمیر پیغامونه خبره کړو زموږ یو اوریدونکو په خپل پیغام کې یادونه کړې ده کچیرې زموږ ګران اوریدونکو خپل پیغامونه لاند ثبت کړي، نو به د ډیرو دوستانو د پیغامونو خپرولو ته ځای پاتې شي. زه هم د دې ګران اوریدونکو د نظر سره موافق یم. رښتیا هم کچیرې ستاسو پیغامونه لاند وي، نو بیا به د زیاتو اوریدونکو د پیغامونو د خپرولو امکان پیدا شي. نو په همدې هیله راځي چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې لومړی د هغو دوستانو ژغونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو عزیزانو د پیدا کولو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، لکن بهار ولایت څخه مردوتی ولې پیدا کړی د لشکرګاری د وکال وی تقریبا مشتره غلی دی، نو دا خطر کوشش کوي مشتره علی لشکرګاری نو ولې مشتره سره تقریبا د 2-3 کیچ مشتره سره دی د لشکرګار شهر دی د لشکرګای نو وستلار دی ورته سره دی چې کورنۍ ما ژغوري یا یکی واز ما ژغوري دی خپل خپل ژغوري یا راشي د خپل کوشش دی بوزي دې ځمانم شکر دی نو دا ژور کورنۍ نور بیا تا غار خبرې سره وکړو کرا خپل کوشش دی خپل کوشش دی بوزي چې ما سره سره دی د کندهار د ولایت سیم دا ځنه د پښتون شمیر راز دی د پښتون شمیر راو وایم راشي بوزي دی په پرو تلور اته م برې دوا و و دوا شمیر به یو ځل بیا ورته وایم سپر و تلور اته ن درې دوا و و دوا دا ما په کوم شمیر باندې هیڅ راځي خپل کوشش دی بوزي.
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې د دوغو کسانو په ډله کې ستاسو کوم خپل یا دوست شامل وي، را به سو د هغو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں خلیل احمد دی کندهار ولایت سے خبر کوم. از ما یو ورور دی څنګه لښتاله اشپاره ښکاله عمر لري مسار منی هغه بچا دی اصلین منی احسان الله دی دا اتمی شکیج سفر له کور څخه لاره ته سوی دی. هر مسلمان ورور تر د پاره معلومات سی ما ته یې پتا شي مېره باندې زنګ وی سفر اویا څنګه چا بروجیش نسو جرلس شماره بیا وایم صفر اویا پنځه اتیا درو دېرش نه سوه دیارلس پیدا کېدو په صورت کې پنځو زره افغانۍ شکرانه ورکول کېږي. السلام علیکم.
سلامونه سرتاج ننګرهارې مدر سره له ننګرهار ولایت نه یم. د امید په نوم باندې کوچنی ماشوم له ننګرهار څخه د اختر په دویم ورځ نه درک شوی دی، نو د زړه همدردۍ او د ورورولۍ لخوا که چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دغې دوه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ پنځوس اتیا یو سل اووه دېرش. بل نمبر هم دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي تاسو ته باقي ښه وخت د الله په امان.
فارسی عرض مې کوم. اتی الله سم از ولایت لغمان. ما گم شده دارم به نام محمد الله پسر حاجی رمضان از رسوالی دولت آباد ولایت بلخ. اگر خودش تقریبا 20 سال میشه که از سیستم بیدرک شده. اگر خودش میشنوه یا کسی دیگه از دوستا و اقاربش انمی ما از صدای ما را میشنون، لطف کرده با این نمره تلفن با ما تماس بگیرن. 0796 0796 105 203. باز تکرار میکنم 0796 105 203. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه صدیق راج هادیار یم او د کابل ولایت د بیسبز اوسیدونکی یم. زما یو ملګری د نور الله هجران په نامه باندې د 2021 کال او د 15 تاریخ د 15 میاشتې نه درک شوی دی، نو داسې ننقد ونه لري او داسې سور غونته رنګ لري، داسې نه ډېر ښایسته او نه ډېر بدرنګه، برابر میانهاله هلک دی. او که څوک یې پر اړه معلومات لري نو په دغه شمېرو مهرباني دې وکړي موږ سره دې اړیکه ونیسي. لکه 0 6 8 2 3 3 0 0 5 6 1 2 3 3 3 1 0 0 9 9 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
یو او دوا نه په دغه شمیرو کولای شي چې موږ سره برخه واخلي او که د کس په اړه چا معلومات موږ ته راکړل نو د نغد جایزې ګټونکي هم کېدلی شي. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم عبدالمنان بنان میم دل مو ملاته گریش سوری د مدام بات سیمه سره طرف تماس کیم موږ ولې څنګه یو وال چې دغه په نامه دی نورګولا لا په نامه دی تور چې نه پر دی زه چې سرګی د شین پاجه دا دی زور مټه گاټه دی پر مټه گاټه د پراشټ خور جن دی د باغران سوری و چې دن کی دی هر مسلمان ورو کړه د پخله منمار تریا د خپل از مازه غو د از مازه په پنځه میره د نزان وی چې پروا بیا چې پروا نه دوا تلور دوا نه تلور.
سلام علیکم زه درادو آزادی کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په خپله د بادغیس له ولایت یم او د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یو ځینې ورک دی دا شپږ کاله کېږي خو عمر د پنځلسو کالو نښانې دغه دا خبرې فکري په خبرو کې دی لږ لږ بندېږي د هر چا سره چې وي ما ته دې په دغه شمېره باندې معلومات راکړي. اسدالله د پلار نوم یې مرزا دی د هر چا سره وي په خاطر د مسلمانۍ همدردی په خاطر او د مسلمانۍ په خاطر او ماته یې فتح شعره باندې زنګ ووهي یا دوی په خپل زما زغه یا د بل مسلمانو سره وي صفر اووه سوه اتهویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس شماره یوازې بیا وایه صفر اووه دوه اته اووه یو شپږ اته یو دوه. وسلام مزاحمتنه.
بلے السلام علیکم ز الانور افغان یم د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زما یو خورایې د نوم یې محمد دی پنځلس کاله عمر لري چې هر مسلمان ورور سره یې معلومات یې په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته شپږ اووه دوه څلور شپږ نه بله شمېره صفر اووه څلور اووه نه نه پنځه دوه شپږ اووه د وړونو نومان یې عبدالمحمد عبدالحق دی د خدای په امان شو.
السلام علیکم زه بسم الله د کندهار ولایت د ساره څخه خبره کوم. زموږ ورور دی د انسان الله په نامه باندې تقریبا دوه کاله کېږي چې نظارته شوی دی که چا په دغه اړه څه معلومات درلودي یا دی په خپله اوري نو مهرباني دې وکړي صفر اووه سوه
نظره پنځه سوه شپږ پنځوس شمېره یو ځلې بیا صفر اووه سوه دېرش شپږ دېرش دېرش د کندهار ولایت څخه خبره کوم د ښار څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد المنان میر دلوی لا تدشت مصالح وسدون جامع ما اورور رجانم پنا مودی دوزل شپان سکار کی زکور سن درکسو زما سن بنا کاوی او شابا لا کل مسی نو دغه پاگل کن واصلی معلومات دریا د خپل زما جار هم د داکشه پیش میر زنګوی چه پروا بیا چه پروا نه دوا تلور دوا نه تلور چه پیش مله بیا تکراروم چه پروا بیا چه پروا نه دوا تلور دوا نه تلور.
السلام علیکم. نجبلا د پکتیا ولایت احمد آباد سوالی اوسیدونکی یم. زما یو ترورزی زوی دوه نیم کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې د عبدالله خان. دا زموږ د موبایل شمېرې ده 0-2-0-6-3-4-8-1-1. بیا موبایل شمېره تکرارو 0-2-0-6-3-4-8 یو یو. السلام. نجبلا وسیدین کې دی پکتیا ولایت د احمد آباد سوالی. ما یو دی ترورزی زوی د دوه نیم کاله کېږي چې نادره کسوی ده. د احمد آباد سوالی اوسیدونکی عام ده. دا هغه زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-2-0-6-3-4-8-1-1. دا زموږ د موبایل شمېره ده. ډېره مننه.
السلام علیکم. هلمند مرضی ولسوالی سره پرلین باندې یم. ما یو حکار دی دپاره دین په نامه دی د جاورنګ کا زوی دی چې د هلمند بهران ولسوالی دی. نو د چا ته په دغه اړه باندې معلومات دی دغه زما نمبر ته دې زنګ ووی 0-2-0-3-2-0-4-3-5. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ما زری رجا صدا اله دا چې د ازما نمبر نشر کې ازما نو محمد ګولی د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا غوړي زما زیدي ورښتې نیمې مهي بلاري د دولس کال د درې کال کې چې ورښو دي. ما نمبر دا غوړي 0-1-0-2-1-4-1.
السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمازی رمضان دی تفیش کال کی چونر دی کاری او نماز دی نہ دا رمضان سی جنگ دی تے پر کو تے پر دی تے پر نہ یو واو وا شرے گلی بیا پر وے سے پر دی پر نہ یو واو وا السلام علیکم رجو سڈی ہر جے رمضان.
بله السلام علیکم. ګل همدر یم د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محترم نعمت ولد تیمورشاه چې د زرمت ولسوالۍ د سهاکو د مساوالو د کلي اوسیدونکی ده. تقریبا درې کاله کېږي چې نوموړی د خپل کور د زرمت ولسوالۍ څخه نادرکه شوی ده. د په حق له هر څوک صحیح او دقیق کره معلومات ولري لطفاً د مهرباني له مخې د په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسئ 0-3-5-4-2. شماره بیا هم تکراروم 0-3-5-4-2. نعمت ولدی تیمورشاه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو اوسیدونکی ده. د دقیقو او صحیح معلوماتو په صورت کې نوموړي ته بیا جایزه هم ورکول کېږي. نو که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي د مهرباني او اسلامي ورورولۍ له مخې دي زموږ سره اړیکه ونیسي. ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو. هیله ده چې دا پیغام مې نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان جمعہ خان دی ہلمند ولایت اکرس ولسوالی سرسی سر پر تماس کیا امرور. میں اس میں ذریعہ اطلاع تقریباً دریا کال کے شہید و کور نظارہ کرے اس احوال پات مسن مجموع سے شیر دے کم رہی کا سل رہی اس احوال نہ لڑو فائد ہو کی چیز میں قیام نہ چاہتی نوزمر دے تلپن شمیری جی سے پروز سے پر آتا نہ تینزے یہ وہ روپائی کی تینزے دریا پلے تلپن شمیرہ اس کے پروز آتا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم دوستان د همدې پیغام خبرېدل سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل ژغونه ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخمشه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.